ستړي مشي د شپې نه بچی دي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سم بلخ تر کلی کوم پایل په خبرونو کوو د خلونې لوال پروګرام د هرات سل زلزله زپلو سره سل زره زلزله زپلو سره د خړو د بیړنۍ مرستې لپاره د 19 میلیون ډالر واجلې مرستې غوښتنه کړې ده. په هغه خبر پاڼه کې چې د خړو نړیوال پروګرام نن چهارشنبه خبره کړې د افغانستان لپاره د دې پروګرام د مشر مرستې د مشر مرستیالې ویلې دي چې سازمان یې د ژوندي پاتې شو لاسنیوی کوي خو دوی ته باید خواړه د افغانستان له هغې پروګرام څخه برابر کړي چې اوس د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دی. هغې زیاته کړې ده د همدې لپاره دوی د اضافي بسپنې غوښتنه کړې ده. د نوموړي په خبره د دغو زلزلو په څیر ناورینونو هغه ټولنې نورې هم ځپلي او ځپلي دي چې له مخکې په مشکل کې او په مشکل سره یې د ځان لپاره ډوډۍ برابروله. د خړو نړیوال پروګرام ویلي دا اټکل له مخې د زلزلو په سیمه کې 25,000 ودانۍ ویجاړ شوې دي. د کابل په دشت برچی سیمه کې یوې 14 څو موټر ویجاړ کړي دي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند خالص دران نن په خپل ټولنیز شبکې ایکس باندې لیکلي دي چې د دې پیښې پخلی کوي او ویلي دي چې 14 د سوداګرۍ د یو مارکیټ په پارکینګ کې شوې ده چې له امله یې بل شوي اور درې موټر ویجاړې کړې دي. هغه ویلي دغه 14 چاته زیان نه دري سوالې او زیاته کړې ده چې په دې اړه چې دا څه ډول 14 وخت څېړنې پیل شوې دي. دشت برچی د کابل هغه سیمه ده چې اکثریت اوسیدونکي شیعهګان دي او له دې مخکې به کې ډېرې خونړۍ بریدونه شوي وو. د جرمني صدر اعظم اولف شولز د پلازمېنې برلین د یهودانو پر یو عبادت ځای یا کنیسا اور اچون کې بمی حمله په سخت ټکو غندلې ده. هغه نن وویل چې د یهودانو پر مرکزونو بریدونه په هیڅ ډول د منلو نه دي. د جرمني پولیس وایي چې نن سهار وختي په برلین کې یوې کنیسې ته دوه اور غورځوونکي بمونه ورګزار شول. دغو بمونو چاته زیان نه دی رسولی خو د جرمني پولیس هغه په منځني ختیځ کې له شخړې سره تړي او ویلي دي چې په جرمني کې د یهودانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت نن اعلان وکړ چې د حماس پرلسو غړو فعالانو او مالی تسهیل کوونکو بندیزونه لګوي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې پر اسرائیلو د دې سخت دریځې ډلې له ناڅاپه برید وروسته په سیمه کې کړکېچ زیات شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې په نوو بندیزونو کې په غزه کې میشت افراد او همدارنګه د سودان، ترکیې، الجزیرې او قطر په ګډون په نورو ځایونو کې افراد په نښه شوي دي. د حماس دوه جګپوړ چارواکي قطر میشتي محمد احمد بن الادیم نصر الله او ایمان نافایل چې ګومان کېږي د سه شنبې د ورځې په هوایي برید کې وژل شوي وو په دې لیست کې شامل دي. او په نړیوال جام کې نیوزیلند د 109 منډو په توپیر افغانستان څخه سیالي وګټله. د کرکټ نړیوال جام شپږمه لوبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ترسره شوه چې نیوزیلند لوبه وګټله. د لوبې پچا افغانستان ګټلې وو، توپ اچونې غوره کړې وه چې نیوزیلند د شپږو وکټو په سوځېدو سره افغانستان ته د 209 منډو هدف وټاکه. افغانستان دغه هدف پوره نه کړی شو او لوبه نیوزیلند وګټله. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې در سره د مطالب لرو. په خبرونه کې بر سره واوري چې په ننګرهار کې نامعلومو کسانو یو سوداګر په پرموز ډول وژلی دی. دا چې د دغې وژنې په اړه تر اوسه څوک نیول شوی دی او که نه وړاندې درته په راپور کې وایو. په کابل سربیره چې په پاسپورت غوښتون کې شکایت لري چې دوی ته په وخت پاسپورت نه ورکول کېږي او آنلاین ډول باندې چې دوی ثبت نام کړی دی تر اوسه نوبت نه راغلی. بل پلو بیا په غزنی کې ځینې اوسیدونکي د دغې موضوع د حل لپاره وړاندیزونه لري.
پر شوبه کې دوه درې ممرام به سکار وکړي چې دغه مخلوق به درده سده خلاص کړي سکار خلاص کړي یو مامور نه باندې رسېږي.
په پاکستان کې بعد افغان کډوالو ژوند ته هم تم شو چې پاکستان حکومت ورته د همدې میاشتې تر پای وخت ورکړی دی چې له دې هواده ووزی کنه دوی به په زور وباسي. همدارنګه په هرات کې بعد زلزله ځپلو ته هم ور شو چې ملګرو ملتونو او همدارنګه بیلابیل سازمانونو دغې زلزله ځپلو ته مرستې رسولې دي. خو دا چې کورونه ورته څوک جوړي یا په دې درته وړاندې راپور لرو در مطالب هم شته. ملتیا مغواړم
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشي. په ننګرهار کې نامعلوم کسانو د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی د پانګونې مرستیال او سوداګر اغه محمد رضوال وشلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړي خانچن لکوزی ازادي رادیو ویل چې نو باورې تیر ورځ نو وخت په خپل دفتر کې په مرموز ډول وشل شوې دي. تفصيل د اکرام الله اکرام نور.
په ننګرهار کې د یو سوداګر وژل کېدو د افغان سوداګرو ترمنځ ویره زیاته کړي. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی د پانګونې د برخې مرستیال او سوداګر اغه محمد رودوال تیر ورځ په جلال آباد ښار کې د نامعلومو کسانو لولوري په خپل دفتر کې په مرموز ډول وژل شو. کاتوم پنګرهار کې د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ ویان رئیس زابلی ازادي رادیو ته ویل چې د پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیولې، خو یو شمیر افغان سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي. د شمس الرحمن نیازی په نوم د رخت یو سوداګر ازادي رادیو ته ویل چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ او د غشان د تیر جمهوریت حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتیدلو لامل غنو افغان سوداګرو له خپل هواده پانګي وستي، خو هغه چې پاتې دي د په خبره ک په وړاندې د نامنۍ پیخي زیاتیږي خایدوی هم خپل هواد پرېګدي.
حکومت د دا رقم پیخ وملونه نسی او د دې سوداګرو د ژوند د خوندیتوب لپاره پوره ډاډ تجارت تورنی کی. نو فکر کوم چې افغانستان مخکې هم سرمایه وتلی وي او لدې روسه به هم ځینې تجارت څنګه وباسي چې دا به د اقتصادي افغانستان کې یو لوی بل ضربه وي چې بخیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د طالبانو د حکومت امنیتي ارګانونه باید د یاد وژل شوی افغان سوداګر د وژنې قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل کاتسوم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د سوداګرو په وړاندې د نامنۍ پیښې کمې شوي، خو د هغه په خبره د دغه ډول پیښو په کېدو د سوداګرو ترمنځ ویره زیاتېږي.
وکم چې دا ډیره بده پیښه وه او تر اوسه پورې عوامل په دقیق شکل نه دي معلوم. زه امیدوار یم چې د داسې پیښو مخنیوی وشي چې سوداګر ونه ډار شي چې په خپلو دفترونو کې په قتل رسیږي.
د وژل شوی سوداګر د کورنۍ غړي وایي چې هغه لې چا سره شخصي ستونزه نه درلوده او دوی دغه پیښې د رامنځته کېدو په عواملو نه پوهیږي. د وژل شوی سوداګر د کورنۍ وغړي حاجی پتنګ ازادي رادیو ته وویل
وروره دوی چا سره نه بدل وروده نه مشکل وروده بس نور مونږ نه پیګور وروره سیدا څنګه چلته موضوع ده موبایل هم تر وړه ده دفتر ته ورغله ده او بس وهاله ده وروره نه څوک به پوینو مګر ما خام په پوي حکومت کې ورونه ورغلي وتر زمونه ورغلي او تر په اوتاک د خپل دفتر کې پروت وروره.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته او د تیر جمهوریت حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتیدلو لامل غن افغان سوداګر له دې هیواده ووتل او خپل پانګي نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران، پاکستان، ترکیه او متحده عربي اماراتو ته انتقال کړي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته په وار وار د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړي، خو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی خبر ورکړي چې په دې هیواد کې د سوداګرو د اختطاف پیخي زیات شوي. د دې خونی مسؤلینو هغه مهال ازادي رادیو ته ویلي و چې په دوو میاشتو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې ډیر لس سوداګر تختول شوي. د دې خونی د معلوماتو پر بنسټ په تختول شوي سوداګرو کې صرافان او د موټرو او درملو کاروباریان شامل وو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لوبخالو
لنړی یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس په هرات کې زلزله ځپلو ته ور شو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دغه زلزلې په زرګونه کورنۍ زیانمنې کړې او هغوی له دغه زلزلې متاثر شوي دي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه په هرات کې له زلزلې وروسته وضعیت کړکېچن بولي او وایي اغیزمن شوي خلک اړین حفاظت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو پرون په خپل پاڼه په یو خبر کې لیکلي، وروستو یو زلزلو د هرات په شپږو ولسوالیو کې نږدې شپږ شپېته زره کسان مستقیما اغیزمن کړي دي. په خبر کې دا هم راغلي چې له زلزله ځپلو سیمو د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې په دې زلزلو کې 209 اتیا کلي ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي د زیانمن شویو شمیر مخ په ډېرېدو دی. هغه په خپلو څرګندونو کې چې ملګرو ملتونو په خپل اکسپانډ خبرې کړي وایي
موږ نږدې شپږ شپېته زره اغېزمن شوي خلک لرو. زموږ د ارزونو پر بنسټ دا شمېره د ډېرېدو په حال کې ده، خو موږ په خپلو مرستو ته دوام ورکوو.
ښاغلی اندرس په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو، اوبو او روغتیایي مرستو پر رسولو هم ټینګار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي وړ مورز ویلي وو په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شوي وړتیاو ته رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او ښایي یو کال ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په هرات کې د شویو زلزلو له امله د مړو شمیر 1340 او د ټپیانو 1950 تنه خودل دي. په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جنان سائق د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویلي وو په هرات کې د شویو زلزلو په پایله کې لزورو تنو زیات مړ شوي او له 2000 زیات ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې یو شمیر زلزله ځپلي هم وای ژر یې باید لاسنیوي وشي. نو دوی یو محمد رضا ازادي رادیو ته وویل
دلته نږدې اته میاشتې ژمی وي، موږ نشو کولی له خپلو کورونو ووځو. بیا له دې ستونزو چې اوس ورسره مخ شو، له زلزلې وړاندې هم ډېرې ستونزې مو درلودې. له زلزلې وروسته خو مو بیخي ژوند له ګواښ سره مخ دی.
د هرات یو بل اوسیدونکي بیا د نوم له خودو پرته ازادي راډیو سره خبرو کې له سړې هوا شکایت کوي او وایي زلزلو خورا ډېر وځپل.
شونډې مو له یخنۍ چاودلې دي، د ماشومانو شونډې هم همداسې چاودلې دي. نه یو کمپ شته او نه هم د اوسېدلو یو بل مناسب ځای، هیڅ هم نشته.
ملګري ملتونه هم وایي په هرات کې له څو اونیو راهیسې خلک په خیمو کې ژوند تېروي، خود دوی لپاره دایمي سرپناه ته اړتیا ده. د طالبانو د حکومت په ګډون په هرات کې له زلزله ځپلو سره یو شمېر هیوادونو او په افغانستان کې دننه هم خلکو مرستې کړې دي، خو د یو شمېر زلزله ځپلو له شکایتونو ښکاري چې د مرستو ویش منظم او د اړتیاو پر بنسټ نه دی.
و موریدل چې ملګرو ملتونو په هرات کې د روستي او زلزله ځپلو وضعیت کړکېچن بدلای وو. بل پلو په هرات کې له نومړنې زلزلې د نږدې دوه ونې ول تر دوه وروسته یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ وایښ په ورځ په سر خلاصي فضا او تر خیمو لاندې تیرې بي او د سړې هوا او د سنتیا د نشټوالي له امله لګړو سندو سره لاس او ګریوان دي. تیر شپه د هرات ښار په ترقی پارک کې یو د ډېر عمر لرونکي میرمن مرشوی چې د کورنۍ غړي فکر کاوه ممکن د سړې هوا لامل مرشوی. تفصیل په دې راپور کې ورو
په تیرو دونه یو کې د ورسته زلزلو او د غاڼو کورونو له جاړې دو ورسته یو شمیر زیانمن شوی لخپل کورونو بهر پډېرو کم آسانتیا او سره سړې شپې تیروي. تیر شپه د هرات ښار په ترقی پارک کې یو د ډېر عمر لرونکي خزه مرشوی چې د کورنۍ د غړو په وینا یې ممکن د سړې هوا لامل مړ شوی وی. د دغه خزه یو خپلوان اشیر احمد آزادۍ رادیو ته وویل
موږ ولسوالۍ ته د هغې مړی لیږدو تر څو یې دفن کړو. اویا کلنه وه او طبیعي ده چې زلزلې او سړې هوا به پرې هم اغېز کوي.
ویل کېږي چې د دغې مېرمنې کورنۍ د خلکو په مرسته د هغې مړی خپلې ولسوالۍ ته لیږدولی دی. د تیریونې شنبه د ورځې د لومړۍ خونړې زلزلې د مرکز د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي ریزه ما وایي چې کور یې ویجاړ شوی او دا مهال خیمه نه لري او د ژوند کولو لپاره نورې اړینې اسانتیاوې توکي او وسایل هم په واک کې نه لري.
موږ خیمه نه لرو، د کور توکي نه لرو، د ځان پرېمینځلو لپاره څه نه لرو لکه شامپو او نور، ګاز، چای جوش، پیالې او کاسې نه لرو، هیڅ شی نه لرو.
نو موري وای چې د سړې هوا لامل یې ټول ماشومان ناروغ شوي او نشي کولای د هغوی پالنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې یې د 2146 کورونو د جوړولو کار پیل کړی دی. ویل کېږي چې دغه کورونه به د هرات زندجان ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې د زلزله ځپلو لپاره جوړ شي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس حمدالله متقی ازادۍ رادیو ته وویل
کورونه جوړو نو په همدې ترس کې انجنيران په دې اخته او سیال تمزکه تثبیت کیا او د کورونو نقشه واچي لمزکه تثبیت دو ورسته او د نقشه جوړېدل نو ورسته د شهرسازي او د شهروالي همداراز دي زراعت او اراضي ریاست لپاره هغه نقشه جوړ سول او پرني عملن کار شروع سو چې په دې سره به تقریبا 2100 کور جوړیږي او په مختلفو قریو کې به جوړیږي کوم سي تثبیت شوی دی او کوم مستحق دي چې باید کورونه ورته جوړ شي یو خلکو ته به کورونه جوړېدل شروع کیږي کوشش کوو
نو موري ټینګار کوي چې هڅه کیږي د ژمي تر موسم مخ کې د یاد خارګوټي چاره بشپړې او پر بې کور شوی کورنۍ او کورونا وویشل شي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي مسؤل دانیال اندرس پرون د هرات له زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدنې پر مهال وویل چې د زلزله ځپلو د اړتیاو پوره کول د یوې میاشتې کار نه دی او د دوی لپاره د سرپنا جوړولو په ګډون به دا یو کال وخت ونیسي هغه دا هم وویل چې په لومړي ګام کې زلزله ځپلي خیمو د څښاک پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو او په دویم قدم کې د کورونو ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو جوړولو ته اړتیا لري په هرات کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو مسؤلینو او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د تیرو دو اونیو د پرله پسې زلزلو په پایله کې په دغه ولایت کې شاوخوا 4500 کورونه ویجاړ شوي دي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د ملګرو ملتونو سازمان کارپوهانو له پاکستانه غوښتي دي چې له دې هیواده په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي د کارپوهانو د ډلې په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دا پریکړه به هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي کوم چې د بشري حقونو د جدي اندېښنو په افغانستان کې د بشري ناورین له امله د خوندیتوب په لټه پاکستان ته کډه شوي دي تفصیل سنا کاکړنورو
د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې دغه هیواد باید افغانستان ته د شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي د کارپوهانو د ډلې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټي هم غړی دی په یو اعلامیه کې چې د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر وپاڼه خبره شوې ویلي د ایستل به ډیری هغه افغانان اغیزمن کړي کوم چې د بشري حقوقو د جدي اندېښنو او په افغانستان کې د بشري ناورین له امله د خوندیتوب په لټه پاکستان ته کډه شوې دي د ملګرو ملتونو کارپوهانو خبرداري ورکړې ک افغان کډوال په جبري ډول ویستل شي ډیری کورنۍ میرمنې او ماشومان به په خپل هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو په ګډون د نه منلو وړ زیانونو سره مخ شي دغو کارپوهانو د هم ویلي د هغو راپورانو په اړه اندېښمن دي چې ښیي له هغې رئیسې چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو اعلان کړی په پاکستان کې میشت افغانانو د نیولو استثمار او غیر قانوني چلند سره مخ شوي دي د لسیزو رئیسې د میلیونونو افغانانو له کوربتوب وروسته د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر په لومړیو کې څه باندې 1.9 میلیون افغانانو ته چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی و چې د روانې میاشتې تر پایه دې له پاکستانه ووځي که نه نو جبري ایستلو سره به مخامخ شي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې افغان کډوال په افغانستان کې د شته وضعیت له امله خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه اندېښمن دي د دوی له ډلې د پاکستان د کراچۍ ښار اوسېدونکي نجیبې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دریم هیواد ته د تلو د پروسې د پړاوونو بشپړولو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه خو په خبره یې اوس د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ ده او بیرته افغانستان ته ستنېدل هم ورته ناشونی دي نوموړی وویل
د وی وخت هم د پاکستان پولیس او حکومت نه پرېږدي کوروڅه مباسي یا زندان ته چوي د بیا بلی خاص موږ د کیسونو پروسس باندې موږ اړین یو چې څوک په افغانستان ته تک خو هیڅ امکان نه لري کچې موږ ډیپورت هم کې یا مجبورن بیرته واسي مجبور مې چې خپل ولار سو نو بیا موږ د ژوند او موږ د فامیل د ژوند او هر حالت چې پر موږ راځي هغه مسولیت به څوک
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې نه غوړي نوم او توسیدو ځای پر راپور کې واخیستل شي وي
د ژوند او د ځان د حفاظت لپاره او چې دغه پاکستان دغه فیصله باندې موږ د افغانستان ته لاړ شو د ژوند جدي او ګواښ سره مخ کیږو
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد اوسېدونکو افغان کډوالو زمينه پیدا کوي چې د اسنادو له درلودو سره سره افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لخوا ځورول کیږي. هغه وایي
موږ په دې باندې نه پوهیږو، هغه کوم اسناد چې د خلکو غواړي هغه اسناد خو زموږ په لاس کې ویدی ته ورخیو، چې مثال دغه ویزه ده، دغه پاسپورت ده، دغه تذکره ده، د یونیسیر ورقې دي موږ سره، نو د خلک چې راځي هغه اسناد سره سره دوی نور کورونه هم تلاشي کوي، نو په دې حساب باندې اوس موږ نه پوهیږو چې دوی څه غواړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یونیسیر هم د پاکستان حکومت غوښتي وو چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. خو د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوګتی د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ یو وار بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان نه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړجاړی نشته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې یو شمېر پاسپورټ اخیستونکي شکایت کوي چې په ساتونو ساتونو د پاسپورټ ریاست مخې ته تیروي، خو بیرته مازیګر کورونو ته ناهیلي راستنېږي. دوی وړاندیز کوي چې باید د غزنی د پاسپورټ په ریاست کې کارکوونکي زیات شي تر څو دوی وکولی شي په وخت پاسپورټ واخلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
شاوخوا 15 کلن نیاز محمد د پاسپورت امریت مختر خپل ځوان زوی سره یو ځای په قطار کې ولاړ دی. د غواړي خپل زوی ته پاسپورت جوړ او هغه بیرته ایران ته روان کړي.
د دې فارغ له مسه د غزوې مدو مې سکیږي چې ایران راوړل ده، اوس پاسپورت یو مدرک ته جوړ کمه او دا چې بری په سی پاتې یا اساس پاتې وروره یا کوم کار یې دغه فارغ ده.
دا نیاز محمد په باور چې په پاسپورت امریت کې د خلکو کارونه ډیر سوکا مخته بیول کیږي. د وای دلته ک څومره مامورین او کارکونکو زیات سي همره به د خلکو کار اسانه سي.
آفرین مسولیت دغه مو نظر د سي دغه ده پر شوبه کې دوه درې مامورم به کار وکړي چې دغه دوه نه مخلوق ودار ده چې دا خلاص کې کار خلاص کې یو مامور نه باندې رسي.
دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې پاسپورت اخیستونکو شکایت کوي او وایي دلته د پاسپورت اخیستونکو کارونه چندان شنه ترسره کیږي. دی وایي په ورځو ورځو راځي او د پاسپورت امریت مخې ته په قطار کې درېږي، خو مازدیګر بیرته نه هیلستنېږي. دی غوښتنه کوي چې باید د خلکو کارونو ته رسېدنه وسي او هغه خلک چې مستحق وي او پاسپورت ته عجله اړتیا لري باید چې بیړني پاسپورټونه ورکړل سي. نوروز علی د غزنی جاغورو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د خلکو اقتصاد خراب دی، پاسپورټونو ته اړتیاوې زیاتې دي، نو د طالبانو حکومت د خلکو اړتیاوې په پام کې نیولو سره په پاسپورټ اداره کې مامورین زیات کړي چې کارونه اسانه سي.
مشکلات مردم زیاد ده، فرض مثال خود
د خلکو ستونزې زیات دي. د بلګې په توګه لکه زما پرون ابل اورز ل جاغوري ولسوالۍ څخه راغلم، دلته د خلکو کارونه په ځنډ پر مخزي. یو کس په خپل او یا کورنۍ د پاسپورت جوړولو په موخه مرکز تراولي، د هغوی اقتصاد کمزورې وي، نشي کولی چې دلته په هوټل کې پاتې شي، نو که څومره ژر د خلکو کار خلاصېږي بهتره ده.
دا په داسې حال کې ده چې خلک د طالبانو حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د پاسپورټونو د جوړولو چارې دې اسانه او چټکې کړي چې خلک نورو هیوادونو ته په خواري او مزدورۍ پسې لاړ سي، ځکه چې دلته کار نه برابرېږي او هلته بې ویزې او بې پاسپورټه کار نه ورکول کیږي. په غزنی کې د پاسپورت ادارې چارواکي هم مني چې چاري ځندنه دي. د دغه امریت سرپرست محمد طاهر محمودي وایي د پاسپورت له عمومي ریاست څخه مغښتنه کړې ده چې غزنی ته هم د لومړۍ درجه ولایت کارکونکو ورکړي تر څو د خلکو کار نظر خلاص شي.
او دغه وزر له عمومي ریاست سره مشارک کړي د سیمې د غزنی ولایت له اول درجه ولایت او چې د پرنفوسه ولایت ته او تشکیل د کارمندانو د موږ د درېمه درجه ده، نو ان شاء الله مو سره ټینګ وعده کړي چې تشکیل د غزنی د ولایت په اضافه کو هم به زنانه بایومتریک اضافه کو هم به مردانه بایومتریک اضافه کو تر څو د مراجعینو مشکلات حل شي.
په افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم په هیواد کې پاسپورت اخیستونکي تر بل هر وخت زیات شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس په افغانستان په سویل کې هلمند تور شو. د هلمند اوسیدونکو وایي لا هم لوی سوداګر راکړه ورکړه په کالدارو باندې کوي. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي طالبان لا هم ندي توانېدلی چې د کالدارو مخه ونیسي، ځکه د دوی په خبره چې لوی سوداګر لا هم په خپلو راکړو ورکړو کې په کالدارو باندې معامله کوي. د یاد ولایت اوسیدونکو وایي د دغه ولایت حاصلات لکه جوار، ماش، بادام، پنبه او نور توکي په کالدارو باندې خرڅول کیږي او یې هم اخیستل کیږي. بل خو به یو شمیر لوی سوداګر وایي د افغانانو د افغاني او د کمخت لوجي دوی سودا په کالدارو باندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې سمود وړاندې په یاد ولایت کې طالب مسؤولو خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له دې وروسته به چاته په دغه کې کالداري نه کاروي. تفصیل لاسیمې په دې راپور کې ورپسې د سپور له ډګره خبرونه لرو.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د کلک خبرداري سره سره لا هم په کالدارو باندې راکړه ورکړه کیږي. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې طالبان په خپلو کړو وعدو کې پاتې راغلي او د ټولو خلکو سره یو ډول چلند نه کوي، ځکه د دوی په خبره چې کوچنیو کاروباریانو ته د کالدارو پر کارولو سزا ورکوي او لویو سوداګرو ته څه نه وایي. محمد ولی د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په سیمه کې د افغاني او د کمخت لوجې زیات خلک افغاني بانک نوټونه بيخي نه پیژني.
ګر خدا خبره ده چې وز دلته یو د وسره سره افغاني نسته، د بل سره سره د خلک ست چې افغاني او د افغاني زری د افغاني پنسدی د افغاني شلې دا پیژني لانه دغه وټه والا دی. یا مثال دکانداران دی دا وټه والا د الماری والا چې دلته ورته د خړې دی دغه یو سړی وټه وسره کړی پر نیمه باندې د کالدار ورولې چې هغه د بیچاره زوی پیژن نه چې دا وز د وانی زری دی کدا وانی پنسدی دی منګر دی یو دی ناجر وټه وسره کړی چورتاریان سی.
روح الله هم د محمد ولی په سیر ورته نظر لري، وایي چې په دغه ولایت کې خلک د افغاني او د کمخ سره مخامخ دي. دی وای نه غواړي چې په کالدار راکړه ورکړه وکړي او غوښتنه کوي چې افغاني بانک نوټونه دي بازار ته زیات ارزشي ترڅو د خلکو لاسرسي ورته پیدا شي.
ولې چې زه اوس بازار ته ولاړ سم سودا کوم زه کالدار ورته ونیزم دای زما افغاني غواړي زه دون ورچانه لرم چې زه د افغاني ورکم نه افغاني زما ستا او افغاني نه لرم کالدار زه 15000 واخم لارسم بازار ته چې د کور شدات په پراکه مچزی یو سم زنیم شی پر راوړم او دا خو ډیره ښه خبره ده. مشران چې دونه جرأت وکي دونه خارج وکاږي چې موږ تست خپل افغاني خپل د ملک پیسې خپل سکره ډیره کې نه غواړم چې زه په پاک د پاکستان په پیسې زه دلته سودا وکم.
د دغه ولایت یو شمیر نور وسیدونکو به وای ک طالبان غواړي چې د کالدارو مخه ونیسي نو پر لوی سوداګرو دی فشار زیات کړي. دوی وای ګڼ شمیر لوی سوداوي او کاروبارونه په دغه ولایت او یو شمیر نور ولایتونو کې په کالدارو تر سره کیږي. د هلمند اوسیدونکو سیب الله خان له سوداګرو غواړي چې راکړه ورکړه دی په افغاني باندې وکړي.
دا اکثره دکانداران چې دی په کالدارو سودا کوي باید چې په کالدارو سودا ونه شي په افغاني سودا وشي. دا چې افغاني چې دی د افغانستان دی او په کالدار پاکستان ده، د پاکستان روپی باید چې موږ نه وچلو. موږ ته ګر د افغانستان خلک یو باید چې د پاکستان روپی نه وچلو. ټول دکانداران سره زما دغه وینا ده چې ټول دکانداران په افغاني سودا کوي، په افغاني خرسي، په افغاني رانیسي.
له دې ټولو سره یو شمیر لوی سوداګر هم دا منی چې دوی راکړه ورکړه په کالدارو باندې کوي، خو وایي د افغاني او کمخت موجود دی. د یاد ولایت یو شمیر سوداګرو ازادي راډیو ته د واتس اپ للارې په لیږلو پیغامونو کې د نمونو نه ښودلو په شرط ویلي که افغانی بانک نوټونه زیات شي نو دوی به هیڅ کله هم په کلدار او راکړه ورکړه ونه کړي. دا په داسې حال کې د چې څه موده وړاندې په یاد ولایت کې طالب مسؤلینو خلکو ته خبرداري ورکړې و چې له دې وروسته به هغه چاته سزا ورکړي چې څوک په کلدار او راکړه ورکړه کوي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په داسې مهال په کلدارو باندې پیر او پلور کیږي چې په دې وروستیو کې د کلدارو د ارزښت رالوېدو سره ګڼ شمیر افغان سوداګر عوام افغانان د اقتصادي پلوه په زیات اندازه زیانمن شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د لوبله میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه او درنخت بختيار ساحل موددي ونی نوې خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم تیره او روانه ونی د افغانستان د بیلابیل لوبو لوبغاړو لوبډلو د نړۍ په کچه بې ساري سیالي کړې دي. افغانستان په کرکټ کې انګلستان ته ماتې ورکړې ده او پر روان نړیوال جام کې لومړنی اپ سیټ هم تر سره شو چې نیدرلند سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. د فوټبال ملي لوبډلې بیا د مغولستان ملي لوبډلې ته دوه ځل ماتې ورکړې ده او د نړیوال جام او اسیا جام د لارموندنې بل پړاو ته رسیدلې دي. محمد نبی ساحل د افغانستان لپاره 150 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې او رحمت شاه بیا سل لوبې بشپړې کړې. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د منځنۍ اسیا په کچه دریم مقام ګټلی دی. نور مهم خبرونه او رپورټونه هم درته لرو. د خبرونې په دویمې نیمایي کې د انګلستان پر وړاندې د افغانستان د بریا د رازونو په تړاو درته د کرکټ د کارپوهانو نظریات خبرو. ملګرتیا مو وکړئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په روان نړیوال جام کې تر دوو ماتو وروسته په لومړي ځل انګلستان ته ماتې ورکړه. دا بری د افغانستان لپاره تاریخي وشمیرل شو او د ټولو افغانانو له لوري تود هرکلی وشو. افغانستان په درې نړیوالو جامونو کې ګډون کړی او دا یې دویمه بریا وه. د یادې سیالۍ بشپړ تفصیل سالم احمد صالح وړاندې کوي.
افغانستان د کرکټ پر روان نړیوال جام کې انګلستان ته په ماتې ورکولو سره تاریخ جوړ کړ. د اکتوبر پر 15 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د هندستان پلازمینه نیوی دیلی کې د دفاعي اتل انګلستان پر وړاندې سیالي ترسره کړه. سیالي د کابل پر وخت د ورځې پر 1 بجه پیل شوه. د انګلستان لوبډل مشر جاس باتلر د پچې تر ګټلو وروسته توپ اچونه غوره کړه او وی ویل چې په دې وشتنځای دویمه توپ وهنه اسانه ده او کولای سو خپل هدف پوره کړو. که څه هم د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی هم د پچې پر مهال ویل چې که تاسو ګټلې وای توپ اچونه یې کوله. خو د لوبې پایلې وښودلې چې دواړو لوبډل مشرانو وشتنځای سم نو مطالعه کړی. افغانستان توپ وهنه پیل کړه. رحمن الله ګربز او ابراهیم زدران لوبغالی ته ووتل. ګربز خپله طبیعي لوبه پیل کړه. د انګلستان کرکس ووکس باندې په پرله پسې اورونو کې د لوبغالی ټولو خواو ته څلوریزي او شپږیزي ووهلې. وروسته دنګ او چټک ټاپلی توپ اچونه پیل کړه خو پایلې ورنه کړه او د ګربز د سترو شاټونو لړۍ همغه سي چټک روانه وه. افغانستان تر 144 منډو هیڅ لوبغاړی له لاسه نه ورکړي. دا هغه وخت و چې د انګلستان لوبډل مشر ته معلومه شوه چې چټک توپ اچونکي په دې وشتنځای هیڅ نسی کولای. خو د لیګ سپینر عادل رشید دروستلو پریکړه وکړه. رشید خپل دویم اور په ابراهیم میډن تر سره کړ. دا هغه وخت و چې په افغان لوري لږ تاثیرات پرې وتل. عادل رشید چې خپل دریم اور تراغی ابراهیم یې بیا مخامخ ولاړ وو. د تاثیر د ختمولو په پار یې د غټ شاټ هڅه وکړه. کیچ اوټ شو. ابراهیم 28 منډې کړې وې. دا شیبه په دریم نمبر رحمت شاه لوبي ته راښکته شو. هغه هم لږ شیبه ولاړ و چې د عادل رشید لخوا اوټ. د نوموړي تر سوځېد وروسته حشمت الله شهیدی توپ وهنې ته راغی. شهیدی ښکارېده چې تر تاثیر لاندې دی. هغه له ګربه سره توپ وهنه کوله او یو توپ یې داسې ولوباوه چې مخامخ ډګر ساتونکي ته ورغی او د یوې منډې ناکامه هڅه یې وکړه او ګربز یې رن اوټ کړ. رحمن الله ګربز په 80 منډو له لوبغالي ووت. دا هغه شیبه وه چې افغان لوبډلې 22 منډې کړوي او درې لوبغاړي سوځیدلی وو. اکرام د نجیب زدران پر ځای لوبه کې اخیستل شوی وو. نوموړي ته دوه کاله وروسته په لوبډله کې چانس ورکول شوی وو. هغه هم ودرید او د خپل طبیعي لوبې پایلې وکړ چې په شپږشپېتو توپونه یې 50 منډې وکړې، درې څلوریزه او یوه شپږیزه هم ووهله، خو نبی بیا د مارک ووډ د چټک باونسر مقابله ونه سوای کړی او ژر وسوځید. د لوبي ورستیا ورنو وو او اټکل کېده چې شای افغانستان تر 213 منډو هدف وټاکي او ټول آوټ سي، خو داسې نه وه. راشد خان او مجیب رحمان په توپ وهنه کې مهمه ونډه ادا کړه، دواړو په ترتیب سره 23 او 28 منډې وکړې. افغان لوبډله د ټولو اورونو په لوبولو کې پاتې راغله او یوازې یو توپ پاتې سو چې په 243 منډو وسوځیدل. انګلستان ته عادل رشید درې او مارک ووډ دوه لوبغاړي وسوځول. د لوبډلې د خپلې توپ وهنې په لومړي اوور کې جانی بیرسټو د فضل حق فاروقي په توپ له لاسه ورکړ، بیا جروت او ډیوډ میلان ترې واحده ملګرتیا وکړه، خو په وشتن ځای د سپینرانو لپاره به هدا ډیره مرسته موجوده و. مجیب رحمان چې له فاروقي سره یو ځای توپ اچونه پایل کړې و، د جروت مهمه وکټه وسوځوله. تر نوموړي وروسته هری بروک راغی، هغه او میلان سیالي تر 13 منډو وغځوله چې میلان د محمد نبی له لوري په 2 منډو وسوځید. دا هغه شیبه و چې افغان لوبډلې ته د ګټلو فکر ورکړ. د لوبغالي هر لوري ته ښکارېدل چې افغان لوبغاړي په همدې نیت دي چې سیالي وګټي. د اضافي لوبغاړو او روزونکو د ناستې په ځای کې هم لیدل کېدل چې یو څه نوي کېدونکي دي. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی هم خپل توپ اچونکي د لوبې حالت ته په کتو سره بدلول را بدلول. نوین الحق توپ اچونه کوله او په دې شیبه کې جس باتلر بولډ آوټ کړ. د نوموړي په آوټ کېدو سره د لوبې مبصرینو هم د افغانستان د بری زیری ورکول. راشد خان او محمد نبی خپل بریدونه پیل کړل. نبی د سام کارن او راشد خان د لیام لیوینګستن مهمې وکټې وسوځولې، خو هری بروک لا هم مقابله جاری ساتلې وه او نیمه سلیزه یې هم پوره کړې وه. یو ور بیا مجیب توپ اچونې ته راغی، هغه وتوانید چې بروک او کریس ووکس وسوځوي. اوس نو 100% لوبه د افغانستان په ګټه راوښتونکې وه، خو مارک ووډ او عادل رشید به هر اوور کې تر شپږو زیاتې منډې اخیستې. راشد خان انګیرله چې دا دواړو وکټو سوځول یې مسؤلیت دی. هغه دا کار وکړ او په 215 منډې د انګلستان وروستی توپ وهونکی مارک ووډ وسوځاوه. مجیب رحمان د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وټاکل سو. دا لومړی ځل و چې افغانستان انګلستان ته ماتې ورکوي. تر دې ماتې وروسته د کرکټ د نړۍ ګڼ شمېر نوموتو لوبغاړو هم دا ډېر غټ بری یاد کړ او هغه لوبډلې وننګولې چې په راتلونکي کې له افغانستان سره سیالي لري.
اوس د یاد لوبې په تړاو د بیلابیلو افغان لوبغاړو غبرګونونه درته خبرو.
نو نور میچونه هم پاتې دي، دواګانو کې میات ساتي چې دغه سي خوشحالي او موږ تاسو ته درکو. نو یو ځل بیا ټول هیوادوال درې ډېر ډېر مبارک وي، کاغه هر چیرته وي، کا افغانستان کې وي، کا ملک نه بهر چیرته ملکونه کې وي، ټول درې ډېر ډېر مبارک زموږ طرف نه، زموږ ټول ټیم ته طرف نه تاسو ټول ته مبارک وي. لاول خو دې ټول هیوادوالو ته ډېر ډېر مبارکي د دې بریا. دغه سم دواګانو کې ساتي ان شاء الله شنو کامیابی تر لاسه کوم. ټول هیوادوالو ته ستره بریا مبارکي وایو. ډېره زیاته مننه چې باغانې مبارکي خپل پلیرانو سپورټ کړی دی. هر حال کې روانو بچو کې هر سپورټ او میچونه وو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د انګلستان پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې له تاریخي بری وروسته یو شمېر افغان ځوانان وایي دغه بریا افغانانو ته کم ساري خوشحالي ورکړه. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي هیله مند دي چې افغان لوبغاړي په روان نړیوال جام کې نورې لوبې هم وګټي. بل خوا یو شمېر کرکټ پوهان هم په دې لوبه کې د افغان لوبډلې لوبه ستایي، زیاتوي چې افغان لوبغاړو ته په کار ده چې خپلې پاتې نورې لوبې هم په همدې وړتیا او له کوم فشار پرته ولوبوي. افغان کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې چې هند کې روان دی د 9 منډو په توپیر انګلستان ته ماتې ورکړې ده. جزئیات زموږ د همکار په راپور کې.
And it is greatest victory in their history. This has been a remarkable evening.
افغان لوبډلی د لوبي ګټلو تاریخي شیبه د هغه شیبه ده چې افغان توپچون کې راشد خان په خپل توپچونی د انګلستان وروسته لوبغاړی مارک ووډ اوټ کړ او د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې افغانستان د انګلستان پر وړاندې یو تاریخي بارخ خپل د افغان کرکټ لوبي پرونی بری په کور دننه او بهر خپل مینوال خوشاله کړی او په پرله پسې ډول پر ټولنیزو شبکو د خپل خوښۍ او احساساتو اظهار کړی. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د انګلستان پر وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې دوی ته واقعي خوښي ورکړه او په هر ځای کې د افغانانو پر شونډو مسکا خپره کړه. د کونړ ولایت اوسیدونکی عنایت صافی او د هلمند ولایت اوسیدونکی عبدالجبار نوم یاد
لوبه واقعا ډیره مجزره لوبه وه او بیا په دغونه تکړه لوبغاړو کې او دغونه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لویه بریا وه او زه هیله لرم چې یو ځل بیا به زموږ لوبغاړي دغه ټیمونو ته ماتې ورکوي او انشاءالله فاینل ته به ځان رسوي.
د زموږ اتلان راځي د انګلستان لوبډله ماتوي دغو څخه کرکټ لوبه ګټي. ډېر د خوشحالۍ ځای و, ډېر خوندور شپه او ډېرې خوندورې شیبې وې. واقعا هم چې تیر ماښام ډېرې ځوانان چې موږ ناست وو یو ډول ولولې وې چې هر وکټ تله ټول ځوانان سره راپوه کېدل وو, لاسونه یې سره ورکول وو, چکچکې کولې, یو د خوشحالۍ ځای وو.
یو شمیر به هرمیشت افغانان هم ورته خبره کوي وایي کرکټ لوبغاړو تل دوی ته د مسافرۍ په خفه ژوند کې خوشحالي ورکړې ده. سلیمان مشال چې د کونړ ولایت اوسیدونکی او اوس د امریکا په ټیکزاس ایالت کې اوسي ازادي راډیو ته وویل
ډیره زیاته مننه زمونږ اتلانو, مونږ هم تل تر شا ولاړ یو او مونږ هم ډیر زیات منندوی یو چې مونږه د خوښۍ او خوشحالۍ راکوي داسې غمجنو د وطن نه لري او بد حالاتو کې تاسو مونږ ته خوشحالۍ راکوي او زمونږ په شونډو باندې مسکا راولي.
یو شمېر افغان سیاسیونو او بهرنیو کرکټ پوهانو هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې پرونی بریا ستایلې. افغان کرکټ پوهان هم د انګلینډ پر وړاندې د افغان لوبډلې پرونی لوبستیا یو زیاتوي. افغان لوبغاړو ته پکار ده چې خپلې پاتې نورې لوبې هم په همدې وړتیا او له کوم فشار پرته ولوبوي. د کرکټ د چارو مبصر شیراغا همکار
نو سپین بالرانو ډېره خطو پچونه وکړه, خصوصا نبی مجیب راشد د دریوانو ډېر ښه پارټنر بالینګ پارټنرشپ وکړ. دا ټول هغه مثبتې نقطې وې چې په تیره بریا کې مهم رول ولوباو.
د کرکټ د 2023 کال 50 اوریز نړیوال جام چې په هند کې لوبي روان دي پرون پکې د افغانستان درې ملوبه و. لومړی یې توپ هنه وکړه او سیالې لوبډلې ته د نه څلوېښت اورونو او ټولو لوبغاړو په اوټ کې د 214 اتیا منډې جوړې کړې. د انګلینډ ټول لوبغاړي بیا په یو څلوېښتم اور کې د 215 منډو له جوړولو وروسته اوټ شول او افغان لوبډلې بری خپل کړ. په دې لوبه کې مجیب الرحمن درې, راشد خان درې, محمد نبی دوه, نوین الحق او فضل الحق فاروقي یو وکټ واخیسته. کې پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز اتیا او اکرام علي خیل بیا ته 500 منډي وکړي. د لوبي غواره لوبغاړي مجیب الرحمن او مول شو. د ویل د چا افغانستان په 2023 کرکټ 500 اوریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره د اکتوبر په 1 او دویمه لوبه یې کوربه هیواد هندستان سره د اکتوبر په 11 وچ دواړه یو بایللې. ټاکل شوی چې افغان کرکټ لوبډله خپل څلورم سیالي د اکتوبر په 13 نیوزیلند سره وکړي.
د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د انګلستان پر وړاندې سیالي د محمد نبی لپاره 150 او د رحمت شاه لپاره 100 و. دغه ډول سیالۍ لوبغاړو ته خورا مهمې او یادګاري وي. که څه هم په یاد سیالۍ کې دواړو لوبغاړو د پام وړ توپ وهنه ونه کړه, خو محمد نبی د توپ اچونې په برخه کې وځلید او په ټولیزه توګه هر لوبغاړی چې د ګټلې لوبې په نوملړ کې شامل وي د سیالۍ د ګټې امتیاز ورزي. د محمد نبی او رحمت شاه ژوند ته په دې رپورټ کې کتنه شوې چې فریده سیالۍ وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې محمد نبی هغه لوبغاړی دی چې د لوبډلې د جوړښت د پیل له ورځې تر ننه پورې پاتې دی. هغه د تاریخ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نومړنی افغان په توګه یې په 150 ورځنیو نړیوالو سیالیو کې لوبه وکړه. محمد نبی دا سفر په 2009 کال کې د سکاټلند په وړاندې د افغانستان له نومړۍ سیالۍ پیل کړی و. یا د سیالی هم افغانستان ګټلې و او محمد نبی پکې نیمه سلیزه وهلې و. هغه لې نبی د افغان لوبډلې له مهمو او بارزښت لوبغاړو څخه شمیرل کیږي. هغه په خپل لوبیز ژوند کې د لاونډر په توګه لوبه کړې ده او په ډیرو سیالیو کې مهمه ونډه درلوده. محمد نبی په 150 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې 3001 منډې کړې دي. یو سلیزی وهلی د چې یو سل شپارس منډی دی شپارس انیمه سلیزی وهلی دی د لوبیا وسطی شپږ اشاریه اتاوی دی او په پینزاتیا سټرایک ریټ لوب کوي د غرازی په یادو سیالیو کې یو سل شپږ پنځوس وکټې هم اخیستې دي چې په یو لوب کې تر ټولو زیاتې وکټې د دیر شمنډو په ورکړې سره د څلورو وکټو سوځول دي اته دیرش کلن محمد نبی د نوبلنی افغان تو په هن کې په توګه په یو ورځنۍ سیالیو کې اڅنې وشپګیزي هم وهلې دي د کرکټ یو شمیر پوهان او څارونکي په دې اند دي چې خغلې نبی خای تر دې نړیوال جام وروسته یو ورځنۍ سیالي پریکړي او شل ورځو ته دوام ورکړي خو تر څنګه د خبر هم کوي چې لا د محمد نبی د زایناستې لپاره مناسبه وړکس نشته بل دور ته د افغانستان د کرکټ په خانه اجرایوي رئیس شفیق الله ستانگزی بیا په دې اند دی چې د نبی زایناستی به پیدا نشي خو داسې ځوانان شته چې د نوموړي پر ځای په لوبډلې کې ولوبېږي او ښې لاسته راوړنې ولري هغه د عظمت الله مرزي کریم جنت او ګلبدین نایب یادونه وکړه نوموړي زیاته کړه
د محمد نبی ساحل بکف دا معنا نه ده چې هغه آف بریکر وي او نبی غوندې بیټنګ وکړي د محمد نبی بهترین بکف کریم جنت ته نبی ته د څه کوي اته او راشپا گاورا هو او رکی په میډل کې بیٹنگ کوي په ډیر سره ایوریج باندې بیٹنگ کوي هغه لیکن درته کوي سي عظمت الله عمرزي نن درته ځان شو کړ هغه یو پروپر بیٹنگ کوي
بل ورته رحمت شاه هم د افغانستان لپاره سل یو ورځې سیالي پوره کړي هغه په یاد سیالي و کی 3-0 شپږ منډې کړي دي پنځه سلیزی وهلی دي درویشت نیمه سلیزی لري دا توپهنه یو ستیه 15.55 او پاویا سټرایک ریټ لوب کوي خغلی رحمت شاه په سلو لوب کې اوازې 15 وکټې اخیستې دي چې په یو لوب کې د 2.5 منډو په ورکولو سره 15 وکټې هم اخیستې دي نو موري هغه وخت په ورځنۍ یو سالیو کې توپچونه کوله چې راشد خان نو خو د راشد خان محمد نبی او مجیب الرحمن پښتون کې هغه ته بیا ډیر وخت توپچونه نه د ورکړ شوی رحمت شاه په 2013 زیږدیز کال کې نمړنۍ یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې وه چې د سکاټلند خلاف او درې منډې پکې کړې وې نوموړی یې په دې وروستیو کې ښه نه ځلېږي او په خپله وروستۍ لوبه کې یوازې په دوه منډو وسوسېد باید وویل شي چې تر یادو لوبغاړو سربیره په خونۍ لوبډل مشر اصغر افغان بل هغه لوبغاړی دی چې تر سلو زیاتې لوبې کړې وې
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ څلوریزه او شپږیزه له موږ سره تعقیب کړئ افغانستان په دې جام کې څنګه ولوبېږي
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره
نړیوال جام به څوک وګټي
very very good I was going to say superb but
د لوبې میدان تازه خبرې پر رادیو سربیرا د ازادي پر ویب پاڼه او ټلویزیون پاڼه مهیروي
د محمد نبی د لوبي ژوند په تړاو په خپل محمد نبی جالب خبرې کړې دي هغه په انګلیسي غږېدلې دلته در تشباړل شوی برخه خبرو د غراز د خاغلی نبی په ملي لوبډله کې د هغه د اغیز په تړاو راشد خان او نوید الحق هم خبرې کړې دي راځي را سره وایوري
تو واز ا بیگ اچیومنت فور می ټو پلی 150 گیم فرام دټ مچ سټرګلینګ
دا زمال لپاره غټه لاسته راوړنه د 450 لوبې مې وکړي په ډېرې سختۍ دې مقام ته رسیدلی وګړه کې صدا په اسانۍ سره مې دومره سالې نه دکړي افغانستان کې روسانو حمله کړې وو شدید جنگ مليونونو افغانان مهاجر شول موږ هم د مهاجرت لمن ونی ولا تر ډېره په خبر او کوټه تخلک لاړ موږ په خبر تلاړو ما په مهاجرت کې کرکټ پیل کړ دا د یو زر نه سوا څلور نوې کلونه وو هیڅ ډول امکانات لوبغالی او اکاډمۍ نه وي خو یوازې موږ سره د لوبي جذبه وه ما یوازې بیټ او بال ته خپله توجه واړوله چې له مهاجرت بیرته افغانستان ته لاړو د ملګرو سره مې د کرکټ لوبي جذبه ځان سره انتقال کړه او اوس دې مقام ته رسیدلی تر نړیوال جام وروسته مې سوچ دا دی چې یو ورځنۍ سیالۍ کمی او شل ورځې زیاتې محمد نبی او اتل دی هغه د ډیرو افغان لوبغاړو لپاره رول ماډل دی نبی او نورو لوبغاړو په ډیرو سختیو کې کرکټ پیل کړو ته هغوی د تکلیفونو پایله ده چې نن افغانستان په نړیوالو میدانونو کې لوبې کوي زموږ وخت کې ډېر امکانات محمد نبی د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې غټ رول لوبولی دی په ټوله کې دا ډېره په زړه پورې ده چې یو کس شل کاله د خپل ملک استازولي وکړي او بیا هم د دې جذبه ولري چې لا ولوبېږي او خپل ملک ته لاسته راوړنې ولري
افغانستان کنټینیو اسکری
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
بیا هم د کرکټ نړیوال جام کې تمکیږو. پروان نړیوال جام کې تر ټولو لوی اپسیټ وشو. نیدرلند سویلی افریقا ته ماتې ورکړه. دا د کرکټ نړیوال جام 15مه سیالي وه. نیدرلند د 38 منډو په توپیر یا د سیالي وګټله. دا لومړی ځل دی چې د نیدرلند لوبډله په 500 نړیوال جام کې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد ته ماتې ورکوي. نیدرلند د کرکټ له نړیوال شورا سره لا بشپړ غړیتوب نه لري. د دې لوبې په چا چې د هندستان په درمشاله کې ترسره شوه سویلي افریقا ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. د نیدرلند لوبډلې د خپل لوبډل مشر سکاټ ایډوارډز د 28 منډو پر مټ په 43 اورونو کې د 246 منډو هدف وټاکه. د سویلي افریقا لوبډلې ونه کړای شول چې ورکل شوی هدف پوره کړي او په دې سره یې پروان نړیوال جام کې په لومړي ځل ماتې وخوړه. د یادې لوبډلې مخکښ منډه جوړونکی ډیوډ ملر و چې 43 منډې کړې وې. د نیدرلند په توپ اچونکو کې لوګن وان بیک 3، میکرن وانډر میرف او باس ډیلیټ 2 لوبغاړي وسوځول. تر دې بریا وروسته نیدرلند د نمرو په جدول کې 9 مقام ته ورسید او سویلي افریقا لا هم په 3 مقام کې ځای لري. سویلي افریقا تر دې وړاندې خپل لومړنۍ 2 سیالۍ ګټلې وي او نیدرلند بیا بایللې وي. نیدرلند د تیر 14 نړیوال جام په ترڅ کې هم سویلي افریقا ته ماتې ورکړې وه چې لامل یې سویلي افریقا له نیمه پیلو به هم پاتې شوې وه. بیا هم د کرکټ نړیوال جام. د یاد جام د سیالیو په ترڅ کې د هند او پاکستان ترمنځ سیالي ته چې ملیونونه مینوال په تمه او په وړخیزه توګه هند وګټله. هند په یاد سیالۍ کې د 2 وکټو په توپیر بریالی شو او اوس د نمرو په جدول کې اول مقام لري. د لوبې په چا هند ګټلې وه او پاکستان ته توپ وهنه ورکړه. پاکستاني لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 43 اورونو کې د 192 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم 500 او محمد رضوان 49 منډې کړې وې. هند ته بیا جسپریت بومراه، محمد سراج، کلدیو یادو او رویندر جدیجا 2 وکټې اخیستې وې. هندي لوبډلې ورکل شوی هدف په 1/3 اور کې یوازې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د دوی لوبډل مشر روهیت شرما چې د افغانستان خلاف سلیزه وهلې وه بیا یې هم شپږ اتیا منډې وکړې. شوبمن گل چې تر ناروغۍ وروسته په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ولوبېد په 14 منډو او ویرات کوهلی هم په 14 منډو وسوځېدل. پاکستان د شاهنشاه فریدی 2 وسندلی 1 وکټ واخیسته. هندوستان د ورځنیو سیالیو په نړیوالو جامونو کې 8 ځل له پاکستان سره سیالۍ کړې دي او ټول یې ګټلې دي. بل لورته د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د عمان ملي لوبډلې پر وړاندې د 2 ورځنیو سیالیو لوبلړې 2-0 په مقابل کې وګټله. یاد لوبلړې د رواني میاشت په 12 او 15 نیټه تر سره شو چې په دواړو کې افغانستان بری ترلاسه کړ. په لومړۍ لوبه کې زبید اکبری او اساق رحیمی نیمه سلیزی ووهلې او رحیمی غوره لوبغاړی ونومول شو. په توپ اچونه کې بیا نوید زدران 3 لوبغاړي وسوځول. په دویمې سیالۍ کې اوپنر عبدالملک سلیزه ووهله او ناصر جمال په نیمه سلیزه وسوځېد. تر یو ورځنیو سیالیو وروسته د اکتوبر په 12 نیټه د یادو هیوادونو ترمنځ د 14 سیالیو لوبلړۍ هم پیل شوه چې افغان لوري پکې ماتې وخوړه. افغان الف لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 112 منډې کړې وې او عمان بیا د 1 وکټې په تاوان پوره کړ. د افغانستان په الف لوبډله کې محمد شهزاد، سمیع الله شینواری، حضرت الله زازی او ګڼ نور پخواني لوبغاړي هم لوبه کوي. دواړه لوبډلې به 4 نورې 14 سیالۍ هم ترسره کړي. اوس د والیبال له میدانونو. د مرکزی آسیا هیوادونو د والیبال د چیلنج کپ په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر د 3 مقام په ګټلو سره بشپړ شو. په یادو سیالیو کې افغانستان د ازبکستان، بنگلادیش او سعودي عربستان لوبډلو ته ماتې ورکړې او له کوربا سریلانکا او نیپال یې ماتې وخوړې. افغانستان د سعودي عربستان په ماتولو سره 3 مقام ته ورسید او سفر یې پای ته ورسید. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې په روان کال کې بیلابیلو هیوادونو ته د بیلابیلو ټورنمنټونو په پار سفرونه درلودل خو دا یې تر ټولو ښه لاسته راوړنه ده. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د 2018 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام او د 2018 زیږدیز کال د آسیا جام د لارموندنې سیالیو په لومړي پړاو کې د منګولیا هیواد پر وړاندې لوبه وکړه چې 1-0 په مقابل کې وګټله. لومړۍ لوبه یې د اکتوبر په 12 نیټه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې ترسره کړې وه چې افغان لوبډلې ګټلې وه. دویمه سیالي بیا د اکتوبر په 12 نیټه په منګولیا کې ترسره کړه چې بیا هم افغانستان 1-0 په مقابل کې بریالی شو. تر دې بریا وروسته به د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د فوټبال نړیوال جام او آسیا جام د لارموندنې سیالیو په راتلونکي پړاوونو کې لوبه کوي. ګرانو اوریدونکو، تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یاست. د لوب له میدانه ونیز سپورتي خبرونه اوري. اوس د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د افغانستان او انګلستان د ترسره شوی لوبي او پکې د افغانستان د بری د رازونو په تړاو د کرکټ بورډ د پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي او دغه راز د کرکټ لوبو د خبریال ایمل پسرلی نظریات خبرو.
مهم شاید نن لوبډله کې نن لوبډله ډیره تیار ښکاره کېدله، لکه زه بیا هم وایم د ټورنمنټ مخکې ما د لوبډلې تیاری باندې ما انتقاد کړی و، سې ډیر هډلاین هم سوله. لوبډله تیاری څه معنا؟ سه لوبډله په پل کمزور نقاطو باندې پوسی او هغه باندې کمزور نقاطو باندې کار وکي. هر لوبډله چې نړیوال جام ته تیاریږي په هغې لوبډله باندې یو کال مخکې کار شروع کیږي. شل مشخص لوبغاړي ورکول کیږي، سهار یو پوزیشن دپاره له معنا سره ډک یو لوبغاړی لوبډلې ته سلیکټ سي. د هغه رول تعریف سوی وي، په هغه تعریف باندې لوبغاړی باید پوه وي. زه په دې لوبډله کې لوبېږم یا د دې لوبډلې حصه یم، د ما رول څه ده او د ما د رول ما تعریف څه شی ده چې زه تر هغو هغه ډلیور کړم، هغه پرفارمنس وکولای سم. نن لوبغاړه لوبډله تغییر کاره کېدله، یو تغییر پکې راغی. نجیب زدران راغی، د نجیب اکرام علی خیل د نجیب زدران له ځایه راغی. دغه رنزونو موږ ته سیالۍ وګټله. څمانه یو سلو شپېتو کې زمونږ وو اوټول، یو سلو شپېتو یو سلو اویاو کې مونږ وو لوبغاړي اوټول. او اکرام علي خیل سي په کوم استعداد سره راغی او په کوم جرأت سي ته لوب وکړل، له ځان سره دا ټیلنډران کاغه راشد خان او کاغه موجب زبرانو ځان سره وو لوبول. دواړو سي دا شل پنځه ویس رنزونه وکړل، تقریبا شپېته اویا رنزه ټیلنډران هم تر کړل، لوګ سره تخپل پنځوسی زه هم پورا کړله. دغه رنګونه موږ ته سیالۍ وګټله. نن لوبه موږ د لوبې مثبت اړخ شو، پچ وکټ نه د افغانستان کپتان صحیح ریټ کړی و، نه د انګلستان کپتان صحیح ریټ کړی و، ځکه دواړو ویل که موږ ټاس ګټلی نو موږ اول بالینګ کوو. که تاسو لیدلی وای د انګلستان په لومړي د موږ په بیټنګ کې د جو روټ، لیونګسټن او عادل راشد درې واړو ډېر بریک کېده او وکټ خوړل کېده، وکټ بال خوړه. کله چې وکټ بال خوري هلته زموږ سپینران د دنیا خطرناک ترین سپینران دي، بالخصوص مجیب او محمد نبی. د دې لوبې دل بیا ډېر مشکل وي. نو په دویمه پاڼۍ کې بالینګ کې د حشمت الله شاهدي ته کریډیټ ورکوم، بالران ډېر ښه لوبول. هر یو بیټسمین ته د افغان لوبډله داسې ښکاره کېدله چې پلان لري. که تاسو چیرته لیدلی وي د ډیوډ ملان سه د انګلستان د لوبډلې د ملا تیر حیثیت لوبوي، هغه یوازینی لوبغاړی داسې لوبډله ځان سره کاري کوي او لوبوي، او سنګل ډبل یا چوکا او چکم وي. هغه نه محمد نبی ورته راوس، محمد نبی هغه اوټ که. وروسته یو بل لیفټینډر بیټسمین سام کارن سه ډیر خطرناک اټر ده، هغه ته نبی راوسته او نبی سه دغه اوټ که. مجیب زدران ډیر ښه لوبېده.
توقع می دا نه و چې افغانستان د دومره ښه لوبه وکړي. په دې نړیوال جام کې عموما منډې ډېرې کېږي. د ډیلي دغه میدان یو څه کوچنی دی، په دې باندې شپږیزې او څلوریزې هم ډېرې وینو. انګلینډ چې اول پچه وګټله او افغانستان ته د منډو بلنه ورکړه، د دوی منطق دا و چې وروسته به پرخه وي او د افغانستان سپینران به بیا مشکل ولري چې بالینګ وکړي. نو خو بیا هم مهمه دا وه چې افغانستان څومره منډې کوي. افغانستان په اوله لوبه کې له بنګلادیش سره ښه نه و ځلېدلی، په دومه لوبه کې په همدغه نننی میدان باندې له هند سره ښه لوبه وکړه، بیټنګ یې ښه و، خو بالینګ بیا سم ونه چلېدل. دلته د ګربز لوبه او بالخصوص د اکرام علي خیل لوبه ډیره عالي وه، او دغه و چې افغانستان 215 یا 204 منډې ترلاسه کړی شوې. په ځواک کې د افغانستان د بری راز ګمان کوم د فاروقي عالی پیل هم و. هغه لومړنی وکټ واخیسته او د هغه په اولو اورونو کې بال ډېر زیات سوینګ کېدو یا نڅېدو، او هغه چې د انګریزانو لپاره سخته کړه. او مجیب هم ډېر عالی بالینګ په اول سر کې وکړو. له هغه وروسته د انګلستان په لوبډله باندې فشار راغی، طبعا چې وکټ یې ولویږي فشار په بیټسمنانو راځي. او دغه و چې حتی د پرخې باوجود هم افغانستان هیڅکله انګریزان پرې نه ښودل چې یو ښه ملګرتیا وکړي، او دغه و چې په نه شپېته منډو باندې یو کمساری برای خپل کړ. یو خند د افغاني بیټسمنانو ذهن و زړه ته پیدا شوی و چې شاید دوی دا کار نه شوی کولی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ د دې ونې سپورتي خبرونه بشپړه شوه. لیا د مباسه چې د ازادي رادیو په خبری مجلو کې به تاسو ته د نړیوال جام د بیلابیلو سیالیو په تړاو معلومات خبريږي. لموږ سره پاتې شئ. تر بیا مو الله مل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.